فقرات یک جامعه است میدانه که یک جامعه را انکشاف و توصیه میمی است که برای جوانان که برند درس بخوانند چون کشور برشان ضرورت دارد در شرایط خیلی اساسی ما قرار داریم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با پایان برنامه خبری این ساعت میرسیم و در همکارم ناجیه صافی در استودیو است و خبرهای پشتو را تقدیم شما میکنند.
ډیر مننه دوستانو لمنګ سره اوسئ. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او له ازادي رادیو څخه د یوې بلې نیم ساعت خبرونه وخت را ورسید. روانه خبرونه زنجي سپه وړاندې کوم چې د تخنیک برخې رامین کاکړ پر مخ بي. په دې خبرونه کې اوري چې له افغانستان سره د هندستان د 15000 ټنه غنمو د مرستې محموله نن له چابهار بندر د افغانستان په لور روانيږي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم درو، خو لمړی به د دې محل مهم خبرونه له ډیوی نادر څخه وورو. سمنګان ولایت کې لشپګو کسانو چې په کرونا وایروس سخته او سلور یې روغ شوې دي. طالبان دغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس سخته او سلور یې روغ شوي. دا خبره د سمنګان ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
نتایج خصوصینه از دو مثبت مرو منفی
ده. دوه کسانو د لومړی معایناتو نتیجه هم منفی ده، خو د دوهم معاینات نتیجه هم باید منفی وي. د معایناتو نتیجه مو په بلخ کې لابراتوار ته لیږلې ده، که هغه هم منفی شي دا دوه کسان هم روغ اعلانو. سمنګان له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر پکې ډیر دی. په دې وایروس داخته کسانو تر ټولو لوی شمیر په کندهار، کابل او هرات کې دی. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت پرون پر ټول هیواد کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر 906 اعلان کړ. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیری هم د پنځشنبه په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکونکو د 40 کسانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړپوړي سراکار عزیز الله فضلي پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که نظامیان. طالبانو پرون اعلان وکړ چې 40 اسیران یې راخوشي کړي دي. د دوی په خبره دا کسان له دولت تړاو لري و بلیدل شي چې دا اسیران له کومې ادارې سره تړاو لري، اسیران ملکی و که نظامي. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف د 15000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا کوونکي به راخوشي کوي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. وزارت د اعلامې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 28 نیټې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګریزو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډېری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي. د کابل ځینې اوسېدونکي د ورځني ژوند د چارو پر مخ وړلو لپاره له موټر سایکلو استفاده کوي. دوی شکایت کوي چې د کورنیو چارو وزارت د اقدام به د دوی پر ژوند اغیز وکړي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولای چې ګواکې کرک خبرونکې وینای کړي. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 10مه نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرک خبرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېره اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي، په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلې قبایلي سیمه کې د پاکستان نظامي عملیاتو او د دې هیواد د پوځ او سخت دریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لا درکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زندانی کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا لا درکه کولو کې لاس لري. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراوی لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان اوکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتي شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خپره کړې ده. د راپور له مخې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، ده وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدق کوي. د روژې راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16مه نیټه په مدینه کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو له بیرې به په دې جومات کې نور بېوزله کسانو ته د روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا وایروس 3.3 مثبت پیښې او 3.8 مړی ثبت کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که غواړی چې دا خبرونه ولولي یا ووري نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي. پته ده azadiradio.com. د هم دروانی خبرونه مطالبه او ریپورتونه د افغانستان جمهوریت ریاست وای د هیواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال
اعلان داده شي له دوه ګامونو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر داده شي اوږد مهاله قربان شهیدان اوسو.
ټاکل شوی چې افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړی محموله نن شنبه له چابهار بندره افغانستان ته ولېږل شي. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال وایي
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دغه لړۍ به دوام ولري.
روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په خپرېدو سره دغلته د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د انلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. اغه ملک سهار وای
د انلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او انلاین سیستم چې د نکاح ډاټ په نوم دا جوړو، دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکول شي انلاین ډول باندې خپل ودونه تر سره کړي.
د نورو مطالب اوریدل هم مه هیروي. د خبرونه لومړی مطلب ترازو د افغانستان جمهوریت د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصی کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي او تمه ده چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کې خودل شي. د اپریل میاشتې له تمې نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالب زندانیان رخصی کړي. د ډلې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د رخصی کولو خبر ورکړ. د طالبانو په وینا د اپریل له 12 نیټې راهیسې د شپېته بندیان خوشې کړي دي. ملالی بشیر رپورټ لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې ټاکل سوی و د طالبانو او حکومتي زندانیانو د راخوش کېدو بهیر د مارچ په 10مه تر بین الافغاني خبرو مخکې پیل سي، خو دا بهیر د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو په خاطر له ځنډ سره مخامخ سو. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت د طالب زندانیانو د راخوش کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي دي. د جمعې په ماښام د اپریل په 12مه نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې
ټول په برخه کې هغه اړین او مهم ګامونه شو دا واخیستل. د طالبانو سره د بندیانو د رهایی په برخه کې مهم ګامونه واخیستل. د افغانستان د خلکو همداته شي د دوو ګامونو له اخیستلو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر داده شي خشونت پای ته ورسي داره او اوږدمهاله اوربند شهیدان اوسو.
طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د افغان حکومت تکراری غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې جګړه مارانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې پر ملکیانو حملې کړې دي. په وروستیو کې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 15 افغان ملکیان وژل سوي دي. د طالبانو له حملو سره پر یوه مهال دې ډلې د جمعې له غرمې وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکړ. د دې ډلې په وینا د اپریل له 12مې نیټې راهیسې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د افغان حکومت شپېته کسان راخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د زندانیانو د راخوشي کېدو خبر هیله بښونکی دی. دی وایي
طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې مرشلتنه هغه بندیان چې البته په دولت پورې مربوط او زموږ سره بندیان وو او موږ آزاد کړي دي. دغه سولې ته افغانان واقعا هم ډېر تږي دي او په مجموع کې ټولو لس په دې انتظار دی چې څومره کولی سي چې ژر کور دننه سیاسي اختلافات هم حل سي او په مجموع کې د سولې پروسه نور هم ګړندۍ سي چې موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو چې هغه د ټولو افغانانو هیله او آرزو ده. نو الله دې وکړي چې دغه د بندیان دواړو طرفین نور هم چټک سي چې بالاخره موږ هغه سولې ته لار پیدا کړو چې د ټولو افغانانو آرزو ده.
د اپریل میاشتې له 8مې نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت د جمهوري ریاست د مارچ میاشتې د امر له مخې 316 طالب زندانیان له بګرام زندانه راخوشي کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 12مه نیټه په یو فرمان کې وویل چې د طالبانو 1500 بندیان به د ښه نیت له مخې خوشي سي او د دې بهیر د سرته رسولو مسؤلیت یې د ملي امنیت شورا ته ورکړ. د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی علي امیری وایي د ټولو بندیانو په راخوشي کولو کې ځنډ
اگر طالبان احساس بکند که ما با یک روند فرسایشی
که طالبان احساس وکړي چې موږ له یوه شړیدلي بهیر سره مخامخ یو او دا موده تیره شي او تر یوه کال زیات وخت ونیسي په هغه صورت کې ممکنه ده طالبان نور اقدامات وکړي او تاوتریخوالی زیات کړي او د سولې بهیر ته زیان ورسوي او په راتلونکي کې د پراختیا امکان نه وي. د زندانیانو پر راخوشي کولو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه لیک په عملي کولو کې ځنډ ښایي د سولې بهیر ته د تل لپاره زیان ورسوي.
د فبروري میاشتې په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل سوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف کې د 15000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار وحید عمر د حمل میاشتې په 19مه په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل په لسو ورځو کې پرته له قید او شرطه د طالبانو راخوشي کول امکان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس رازو د انګلستان بتلان د موسیقي یو بیژندل شوی ډله در پیژنو. دې ډلې په 1908 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول لخاره د پاپ او راک موسیقي پیل کړه. حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې بیتل پتلونونه، بیتل ویښتان او د موسیقي هغه رنگ په اسنۍ لیدل کیږي. د دې ډلې ځینې ارزښناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدې یوې ادارې خرڅلاو ته ایښي، او د جود په نوم د یوې سندرې لاسي نوټ په زرهاو ډالره خرڅ شوی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندره زړه در پرېږده او د خوشحالي په بدله یې بدله کړه. هغوی څلور تنه وو چې جان لینن، پاول مکارتی، جورج هاریسن او رینګو ستار نومېدل. د بیتلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې اغیز درلود. جود د یو چا نوم دی. هی جود یعنی جود. دا سندره په 1908 میلادي کال کې بیتلانو ثبت کړې او بیا خپره سوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده. په کومه ورځ چې دوی په 1908 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په یوه کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کیږي چې په ځینې ځایونو کې یې خاتې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکې ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالر خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 94,000 امریکایي ډالره خرڅ سوه. د بیتلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقي د برخې پوه یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اورېدلې، خوښه کړې، انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل شوی و چې د بیتلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې نومي رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیتلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1908 میلادي کال د اپریل په 10 رسما سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50 کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو، او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاس د چ نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه سلیکلی احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان او نور نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو د اقداماتو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي په مکسیکو کې د مخدره موادو د قاچاق کارتلونه یا لوی کاروباریان د دې ناروغۍ له کبله له اقتصادي پلوه زیانمنو خلکو ته د مرستو بستې وړاندې کوي. په برازیل او السلوادور کې مافیایي ډلې ګرزبندي زملي کوي، او په افغانستان کې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دې وایرس د مخنیوي هڅه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان په ختیځ کې چې طالبانو او دولتي ځواکونو له 2 لسیزو راهیسې له یو بل سره جګړې کړې دي، د دواړو خواوو ترمنځ په دې برخه کې چې د کوم لوري اجرات ډیر د خلکو په ګټه دي عملاً کلکه سیالي روانه ده. ورسپانه لیکي چې حتی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د طالبانو ستاینه وکړه، او پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ولیکل: موږ د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره یو ځای د طالبانو د دې هڅو هرکلی کوو چې خلکو ته د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د عامه پوهاوي د ورکولو په برخه کې کوي، او هغو روغتیا پالو او د نړیوالو مرستندویو ټولنو کارکونکو ته د امن فضا برابروي چې د کورونا وایرس پر ضد کار کوي. واشنگتن پوست د جانز هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو او سیاسي علومو د څانګې د استاد سارا پارکنسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي په ځینو حالاتو کې چې حکومتونه د خلکو مرستې ته نه ورځي، نو دا د غیر حکومتي وسلوالو ډلو لپاره ډیر ښه فرصت دی چې ځان حساب کتاب ته ژمن او مسؤول وښیي. فارن پالیسی خبرونه کرونا وایرس په افغانستان کې تر جګړې هم خنړی بللای دی او په دې اړه په یو مطلب کې لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې دا او با په داسې ناوړه حالاتو کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دی خبرېږي. د مطلب په دوام کې راغلی چې همدا څه وخت مخکې په کابل کې پر لویو بلبوردونو لیکل شوي و چې سوله تصور کړئ، خو اوس پر همغو بلبوردونو په لیکل شویو پیغامونو کې خلکو غوښتل کېږي چې خپل لاسونه د ورځې څو ځلې پرې مینځي. فارن پالیسی وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې لا هم لری ښکاري، خو اوس دا هیواد تر جګړې له لوی دښمن یعنی کرونا وایرس سره لاس ګریوان دی. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې تر پرون ورځې پورې په افغانستان کې 906 کسان په کرونا وایرس اخته شوي، 13 کسان له دې کبله مړه شوي او نږدې 100 کسان بیرته روغ شوي دي. فارن پالیسی لیکي که دا شمیرنې دقیقې وي نو افغانستان د یو ناورین پر لور روان دی، او که جدي تدابیر ونه نیول شي نو د عامی روغتیا وزارت د اټکل له مخې ښایي تر 25 میلیون پورې افغانان په دې ویروس اخته او شاو کسان مړه شي. خبرونه لیکي که دا اټکلونه سم وي نو کرونا به د جګړې په پرتله څو ځلې خطرناک وي، ځکه د تیرو 13 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 100,000 کسان د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. د مطلب په دوام کې راغلی چې د افغانستان د روغتیايي خدماتو سیستم ډیر کمزوری دی، او لکه څنګه چې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر ویلي، حکومت د امکاناتو، پیسو او وسایلو له کمښت سره مخامخ دی، خو نوموړي په عین حال کې دا ډاډ هم ورکړی چې حکومت به د دې ناروغۍ پر ضد تر وسې وسې هڅه وکړي. د فارن پالیسی د مطلب لیکوال زیاتوي افغانستان د کرونا وایرس پر وړاندې د درېدلو توان نه لري، نو یوازینی کار چې کولی شي دا دی چې خلکو ته ووایي چې په کورونو کې پاتې شي او خپل اړیکې څومره چې کولی شي محدود کړئ.
ازادي راډیو ته غواګی است. له افغانستان سره د هندستان د 15,000 ټنه غنمو د مرستې معمولا نن له چابهار بندر د افغانستان په لور روانيږي. په دې اړه جزئیات له مللی بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان ده او د دې وایرس له کبله سوداګریز راکړه ورکړه محدوده شوې، له افغانستان سره د هندستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15,000 ټنه محموله د هغو 15,000 ټنه غنمو برخه دي چې هندستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15,000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دام رسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاء الله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15,000 ټنه غنمو څخه نورې برخې هم ډیر ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یو الوتکه درمل هم لیږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغیزناک ثابت شوی. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
لکه مرغه مونږ وکړه شول چې د هندستان خې همکاري جلب کول. دغه همکاري څخه یو دا چې څو ورځې مخکې د غنمو لمړی محموله چې 15,000 ټنه او د 15,000 ټنه غنمو برخه ده د چابهار لارې افغانستان ته لیږل کیږي. د هندستان حکومت د دې ترڅنګ 1500,000 د کلوروکین او 100,000 پاراسټامول ټابلیټ چې اوس مهال د کورونا پر ضد د تر ټولو اغیزناک درمل دی. نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې له لارې افغانستان ته ولیږل.
شاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو، روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړي، لکه سلګونو ماسکونه، دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوي.
ازادي راډیو ته غوښتل په افغانستان کې د کورونا ویروس په خبرېدو سره دغلته د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. لاغه ملک سحر سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړي.
د آنلاین ودونو او نکاح لپاره موږ همدغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو. نو کارونه یې تر ډېر حده مخته تللي دي. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولی شي آنلاین ډول باندې خپل ودونه ترسره کړي. ګټه به یې دا وي چې د بجې مسله کورونا ویروس د خپرېدو مخه به ونیول شي. هغه بې ځایه دودونه او رواجونه چې وو لکه د لوړ ولورو مصرفېدو د هغې مخه به ونیول شي.
بله، دا به څه ډول کار کوي؟ یعنې عملا په څه ډول سره دا له دې اپلیکیشن نه به استفاده کیږي د ودونو لپاره؟
خلک به کولی شي له لرې څخه نکاح او د واده مراسم ترسره کړي. خلک به په آنلاین ډول د دې واده مراسم ګوري او یو ملا مولوی به همدغه برخه کې د دې نکاح مراسم ترسره کوي. سیمه مخکې له مخکې هویت ټولو اړخونو ثابتوو. نو تر دې مخکې عربي اماراتو هم دغه سیستم جوړ کړی ده. انډونیزیا کې هم په همدې سیستم باندې کار روان ده چې دا په ټوله کې له خلکو سره مرسته وکړي او ټول هغه شرعي او قوانین او نور اړخونه په نظر کې نیول شوي دي چې خلکو سره په ټولو اړخونو کې مرسته کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې دا کار به څه وخت عملا پیل شي؟
زموږ هڅه دا ده چې هر څومره زر وکولای شو راتلونکو درو اونیو کې دا د آنلاین ودونو او نکاحو سیستم پرانیزو او خلک ترې ګټه واخلي.
ودونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای د کورونا له امله ګرس بندیز یو ورځنی چاري ټکنې کړي. جزئیات له اسد الله لودین څخه.
ایتالیا، فرانسه او جرمنی د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د کورونا پیښې پکې زیاتې دي او دغلته تر ډیره افغان پناه غوښتونکي هم ډیر دي. د دغو پناه غوښتونکو استازي او فعالان وایي ګرزبندیز د نورو اروپایانو په څیر ژوند تریخ کړی، خو زیاتوي ښه دا ده چې د مور میرې چلند ورسره نه کیږي. خالد جهانیار د ایتالیا په بولونیا پوهنتون کې د ماسټرۍ زده کړې کوي. نوموړی وایي دغلته قرنطین دومره جدي دی چې هر څوک د بهر وتلو لپاره باید د پولیسو یوه فورمه ډکه کړي.
کورونا مرض موږ شخصي ژوند مکمل تغییر کړی دی. لکه څنګه چې ما درته ویل، زه په سویلي ماسټرۍ میدم ورکوله. موږ درسونه مکمل بند سوله، ښارونه بند سوله، د باندې تګ اجازه نه لرو. چیرې موږ پولیسو نه اجازه واخلو. له دې سره ایتالیا هیواد ډیر نوي روغتیایي کارکوونکي ګمارلي دي او د ښارونو په هر ګوټ هر ځای کې دوی امبولانسونه او روغتیایي کارکوونکي په څلورویشت ډول باندې حاضر وي. هغه کسان چې د دې مرض علائم ولري تر څو دوی وکولی شي زر تر زره نو ته انتقال کړي، د هغوی ټسټونه وکړي.
نوموړی وایي په دې پرمختللو هیوادونو کې حل لاره همدا ښودل شوې چې ټولنیز واټنونه باید وساتل شي او قرنطین عملي شي. دای له افغانانو هم غواړي چې ګرزبندیز جدي وګڼي او په اسانه له کورونو راو نه وځي. رحیم الله ورین د افغان کډوالو بل فعال دی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ژوند کوي او درس هم وایي. دای وایي هلته یو شمیر افغان پناه غوښتونکي د ګرزبندیز له امره سرغړونه کوي او په خبره یې دا تر ډیره هغه کسان دي چې تور کاروبار کوي او دولت یې ملاتړ نه کوي.
د دې نږدې و میاشت کې چې زه هم په خپل کور کې ما او زموږ درسونه آنلاین دي. یوازې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره بهر ته وزمه. په عمومي توګه دلته په فرانسه کې افغانانو د خپل وطن په څیر قرنطین جدي نه دی ګڼلی. ملي کوي له کور بهر پرته له ضرورت وځي. درې یا تر دې زیات په لارو کوڅو کې لیدل کیږي. غټه ستونزه دلته د افغانانو دا ده چې اکثره تور کارونه کول او د قرنطین له مخې اولې ورځې دوی هیڅ نه ترلاسه کوي.
په اروپا کې تور کاروبار هغه ته ویل کیږي چې پناه غوښتونکي له دولت پټ کوي او په بدل کې یې کوربه دولتونو ته مالیه نه ورکوي. قدوس صادقی په جرمنی کې د افغان کډوالو د یوې شبکې مشري کوي. دی وایي دغه هیواد کې د قرنطین د عملي کېدو له امله د کورونا خپرېدل ورو شوي دي او په خبره یې کوربه هیواد ټولو کډوالو ته ښه امکانات برابر کړي دي.
کرونا یک بحث فردی نیست، بحث گروهی نیست، بحث سمتی و قومی.
دایوای کرونا سمتی، مذهبی او بحث ندهی، دا عمومی مسئله ده. دا جرمنی دولت همجمن دهی چه لطول و کدوال و سر با یو دول چلند. نن هم کرونا نیولی و چه وضعیت خده ای. یواز دیوی مرمن وضعیت نازک دهی خو هغه مرمن سر هم درلود.
گویا کو مریضی متاسفانه سرطان هم داشته.
شمیری خیلی چه کرونا ده نره پا کچه لزگونه میلیون کارگر کدوال اقتصادی است. کسان شته چه خپل کورنیو ته هم ده نفقه پیسه پیدا کوي. خود ده کدوال و کوربه دولتونه وایی اقتصاد بیرته خکیدای شی. خود انسان مرینه بیا په هیچ دول نشی جبرانی دای.
د روختیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د مهمه خبرونو سرچکی ل ډیوی نادر څخورو.
په سمنګان ولایت کې ل شپږو کسانو چې په کورونا وایروس سخته وو سلور یې روغ شوې دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. نن سلورم ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د پاکستان پولیس په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې پاتې شي.
وس هم دوه اونیز خبرونه کور کلی او ګړی اچار خبرونه نشر ته چمتو دي.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم امر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع باس کوو چې کورنۍ په قرنټین کې باید کوم ټکو ته پام وکړي، ولې په ځینو کورونو کې قرنټین لوی مشکل جوړ شوی، او څنګه د دې قرنټین څخه مثبته ګټه پورته کړو. د دې موضوع درس پړلو په منظور د راپور تر څنګ یو ټولن پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لاری کوڅې د کرونو ډکې دي، هرې سمالالیا خپل کور کې نه مخته دی واچو یو ماسک د دعا بجانے ماس دخپلی موکینا بجانے ماس دخپلی موکینا.
قدر من دوستانو، په دې وروسته ویروس د خپرېدو له کبله په ډېرو هیوادونو کې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. په پرمختللو ټولنو کې خلک د کورونو څخه خپلې دندې مختبیایي او ماشومانو ته درسي سیستم په آنلاین ډول مختبیول کېږي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا امکانات ډېر کم وي. نو ځکه د قرنطین ځینو کورنیو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. په ځینو کورونو کې خو لویان هم د قرنطین زړه تنګ کړي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي شازیه وایي نارینه یې په کور کې ډېر بدخلقي کوي او حتی په خپلو کې جنګونه
هم اثر کوي. نو ماوړی زیاتوي
بالا دی قرنطین خو مونږه داسې پازاب کړی او چې توبه د مونږه سړی تمام ورځ دا مړې پخه کغه مړې پخه که خو مړیم چې پخو بیا وای چې پټکه اټکه وای زړونه تنگ دي. نو مونږه څنګه وکړو؟ خدای دې دا قرنطین زرته زره خلاص کړي د خیر سره او چې لږ خبره لاندې پاشي زیاتي جنګو نشي. نو نو همدا حال هم د خدای دې په خیر خلاص کړي دا تندر چیرته او چراغ.
بل خو د زابل ولایت اوسیدونکو حمیده چې اوس په امریکا کې اوسیږي وای سره له دې چې ماشومان یې آنلاین درسونه وای او خپله هم آنلاین کار کوي خو بیا هم قرنطین ستړي کړي او کله ماشومان په خپلو کې سره دومره شور کوي چې مجبوره کیږي چې فزیکی برخورد ورسره وکړي.
او ماشومان هم ملامت نه دي کله چې مکتب ته تلل یو سات به چرا بغله بعد د غینه به یا ورزش ته تلل تفریح به کوله او بعد مونږ او داس او خپل دینی درسونه نه ورځ به په سمه تیره د خوص ګرچ خپل درسونه کور کې ویلن او سبق دینی سبقونه خپل ولی او مونږ او داس هم په خاطر د غین چا یو سات دو سات تفریح وخت کې خپل منځو کې جنگونه کوي او یو بل سره حتی فزیکی جنگونه کوي چې یو بل سره جوړ نو دا د قرنطین ډیر زیات مشکلات یعنی په کورو کې دي خصوصا اولاددار کورونه چې دي ماشاءالله په افغانستان کې خو هر فامیل نه دی یو نه نیول تر لاسه ماشومان لري.
د کابل ولایت اوسیدونکو زهرا بیا وایي چې په قرنطین کې خپل درسونه وایي او خپل مور سره په کارونه کې مرسته هم کوي خو خپل هم صنفیانو پسې ډیر خفه شوي. نوموړي دا هیله لري چې ژر تر ژره دا قرنطین پای ته ورسیږي.
زه په قرنطین کې ما تاسو موقت جوړ کړی او پلار و مور می رات درس وای او زه هر ورځ درس وای مور پلار سره مور سره می کارم کوم او پلار و مور ماته درس را کوي زه وړو خنو رته می درس ورکوم. مکتب پسې ولا ډیره خفه شم ما شومان ته پیغام لرم چې باید قرنطین کې د توسي موقت جوړ کی او پلار بور سره درس وای کله چې بیا تبوله شروع شي باید د درس لا غلش پس پاتلش.
دا س کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې لدی قرنطین څخه سالمه ګټه پورته کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو نرګي خپل ورځنی مهال ویش سره شریکوي.
زه د دولت خپل یو کارمند یم او ځینې وخت به مور تر خو ل چې اوسانه پخې کنه ما نه شو رسیدګي کولای خو زه اوس دې قرت استفاده دینا د مور هیله می پوره کوم چې یو اسانه ویلې او کورته چې نشم رسیدلې سبا سهار بدله ما خام راتلم پاکاری کوم سلیقې ته رسیدم خپل سلیقې ته رسیدم ماسک جوړو ما مطالعه کوم دعا هم پکې کوم مونږ هم پکې کوم او موزیک هم پکې اورم. نو په ځان باندې د سهار نه کورنۍ ته مثبت اغیزه ورکوم چې صحیح ده چې مرض راغلی راځي چې مونږ ورسره مبارزه وکړو. هغوی نه پرېږدم چې منفي اخبار ډېر وګوري ډېر په دې مسایل نه پرېږدم چې وغږیږي. کوشش کوم چې خوشحاله اوساتم او د دې فرصت نه ډېره ښه ګټه اخلم چې کورنۍ سره مې یو ځای یم.
نرګس زیاتوي چې کورنۍ باید دا فکر له ځان سره ولري چې دا ورځې تېرېدونکي دي او په کور کې یو بل ته ښه روحیه ورکړي خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي زړونه تنګ نه کړي او دا وخت هم د ځینو ناتمامه کارونو لپاره یو غنیمت وشماري او سرته ورسوي.
او ځینې کورنۍ دي چې د دې منفي مسایل ته ډېر توجه کوي یعنی زړونه وي تنګ دي. اصلا کور کې چې کورنۍ سره اوسې زړونه تنګیږي بیا ځان په دې شیانو بوخت کوي لکه اشپزي لکه مطالعه لکه فامیل سره یو ځای کېناستل خبرې کول. نو زه وایم چې دا ډېره ښه خبره ده. صحیح ده مرض راغله انشاءالله چې په خیر تیر شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالي او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو دا چې ولې په زینو کورنیو کې د قرنطین لوی سرخوګه جوړ کړای او کورنۍ څنګه کولای شي چې له دې قرنطین څخه ښه ګټه پورته کړي دا او د تورته پښتنې زموږ همکار احسان الله آریان په یوه مرکه کې د ټولن پوسټ پین روان نورزی څخه کړي چې اورې دوته ستاسو پام را اړوم.
نورزی صاحب ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې ولې د قرنطین پر مهال په کورنۍ کې زیات جنګونه کیږي؟
کله چې په ټولنه کې ازدحام ډیر وي او خلک په خپلو کې ډیر سره راټول شي، نو په دې په داسې شرایطو کې معمولا د تب یا د فکرونو تضاد هم رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ شخړه او کشمکشونه پیدا کیږي. له بلې خوا زموږ او تاسو په ټولنه کې خلک ماشومان ډیر لري، نو په داسې شرایطو کې سړی چې ډیر کله د باندې وي هغه د ماشومانو ساتل یا د ماشومانو سره ناسته ولاړه ډیره نه وي کړي، هغه دا وسیله نه لري چې دوی د ماشومانو ژړا برداشت کړي. هغه په دې تمامیږي چې د خپل میرمنې سره یا د کور د نورو غړو سره جګړه وکړي.
ډیره مننه. د دغو جنگونو دوام د کورنۍ په وضعیت باندې څه ډول اغیز درلودلی شي؟
دا ډول کورنۍ جنگونه دا نه یوازې د کورنۍ په جوړښت باندې بد تاثیر کوي، بلکې د ماشومانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. همدا ډول د ښځې او خاوند ترمنځ هغه کومه مینه او خلوص چې وي هغه زیانمنوي. باید په داسې حالاتو کې تر ډیره پورې کوشش وشي چې د ماشومانو پر مخ کې په لوړ آواز خبرې هم ونه شي، خو کله چې کور کې په مقرر ډول جنگونه وي، دلته تاوتریخوالی وي، نو په داسې شرایطو کې ماشومان یو څه ضعیف کیږي. له بلې خوا د کورنۍ هغه عمومي نظم هغه عمومي ډسپلین له منځه ځي، ځکه چې کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا په خپل منځ کې داسې خبرې کوي چې هغه د دوی عقدوي چلند یو بل سره کوي، نو دا د ماشومانو په روح باندې او د دوی په اړیکو باندې ډیر بد اغیز کوي، هم دوی په روحي لحاظ او هم فامیلونه ماشومان پر روحي لحاظ ځپل کیږي، چې دا بیا ټولنې ته دی و سالم انسان په ځای دی و مریض انسان دی وړاندې کولو سبب ګرځي.
روان صاحب ډیره مننه. د دې ستونزې د حل او د دغه جنگونو څخه مخنیوي څنګه کېدلی شي؟
د قرنطین پښپو ورځو کې خده چې نارینه زانونه په بعض شیانو مصروف کې دی، بلکې په توګه کچېری دوی لوستي وي مطالعه دی وکړي، کچېری لګ خل وستي وي نو دوی دی لیکلو نه استفاده وکړي، هم دا ډول ټولنیز میډیا وي دی وکاروي، د سره خوا کې کایغه ته هم لاسرسي نه لرلو له میډیا دی استفاده وکړي، تلویزیون دی همدا ډول فلمونه دی وګوري، بعضی اصلاحي فلمونه شته چې هغه نه یوازې دوی ته یو تفریح وي، هغه به د دوی په ژوند کې هم بدلون راولي. نو داسې شیانو په کولو سره دوی کولی شي چې هم د کورنۍ تاوتریخوالي کچه کمه کړي، ځکه کله چې دوی ناس وي تلویزیون ګوري یا فلم ګوري، ماشومان هم راځي د دوی په دوروبر کې راټولېږي، دوی د ماشومانو هغه غوغا هغه ډېر مزاحمت هم کنټرولېږي، او دوی هم کولای شي چې له دا ډول کورنیو جنگونو څخه ځانونه وساتي او په هغه کې ښکیل.
ډېره مننه. که په وروستیو کې په لنډ ډول راته ووایي چې کورنۍ دې د قرنطین پر مهال څه وکړي؟
که څه هم قرنطین یو ډېر ستونزمن کار دی، موږ او تاسو کله چې د قرنطین تجربه ګورو یو ډېره سخته تجربه ده، ځکه انسان پرته له دې چې کوم الزام پرې ثابت شي د یو ډول د بندیتوب احساس کوي، د ټولنې نه د جلاوالي احساس کوي، خو دا باید د ځان لپاره یو سهولت وبولو. باید په دې کې موږ د کور بازی کارونه سنبال کړو، لکه په کور کې د اوس ډېر ښه موسم دی، په کور کې باید د ترکارو لپاره ځایونه جوړ کړو، او همدا ډول هغه د کور کارونه یا په عامه اصطلاح هغه ړنګې ودانې چې زموږ او تاسو نه پاتې دي هغه باندې کار وکړو. همدا ډول د داسې ویل کېږي چې باید بعضي خلکو دا هم تجربه کړې دي چې بیلابیل پخلی زده کړې دي، دیګ کول زده، یعنی هغه څه چې موږ او تاسو که دیگه تا لسرسای نلریم وقت نلرم اوس موقع چې هغه هغه موږ او تاسو زده کو. حتی بعضی خلک کولای شي چې بعضی هنری شاهم ده کې دی بلګي په توګه دوی د موقع نه استفاده وکړي، موسیقي بعضی آلات زده کې کله چې دی قرنطین وخت پایته ورسیږي، دوی ټولنې ته یو بل ډول چې دی نو مهارتونو سره ټولنې ته وشي.
ډیره مننه نورزای صاحب.
نوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوشاله لره. له کورونا څخه ځانونه پټ کړئ ځکه ډیره په سرعت خپریږي. ډیرو ته خو کورونا هم لکه لنګه غوا داسې شوه. د عمرونو عمرونو د زړه ارمانونه یې پې وویستل او زاړه بدل مالونه یې په څو چنده ګرانه بایه وپلورل. او د کورونا پټ کورونایي چارواکي د پیسو وهلو جدولونه جوړوي. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اورېدونکو رالیږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لېګلې دي او پوښتنه یې کړې دي. نو که دې هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډېر به خوشاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
هو صاحب، ورکولی شي. اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسو حسن نظر دی. نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والی کویم. او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي. او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی. بنډل
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بې سوادانو او نیمه بې سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې دی زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ څېړنه او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپۍ دې له کوم زاړه پیسهدار سره واده وکړي او چې پیسې یې ترلاسه کړي ځان دې ته غیب کړي. دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي، یو بل لیک را واخله.
ښه، دغه بل لیک په سر لیوانی را لېږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم. چې دا ولې؟
دا یې نه دي لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي.
لیکلی دي، هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دوکاندارانو، موټروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم او دغه بې سري مې بیا تر ویده کېدو نښه کېږي. نو دای وایي چې درو درمال وکړم که تعویزونه.
په سر لیونیا نږدې ده چې ځان بې سره شم، ځکه د اوس زمانې او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو، بې انصافۍ، بې عدالتۍ، بې تفاوتۍ ټوله جامعه خرابه کړې ده. او که رښتیا را باندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته، ټول لکه د تا بې سوره دي. خپه کېږې به نه، د علاج خبره دې کړې وه. که دې ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه، کرار کرار په خپله ښه کېږې له خیره سره.
پروفیسور صاحب، ښه لاره دې ور وښوده، خو که دا یې وکولی شي.
سختی غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې. دا موږ پروفیسوران نه ګوري، همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو. که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو.
دغه بل لیک سودا خان سودایی را لېږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل را وښیي چې مشهوره شم.
سودا خانه بچو که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه، چاته کنځلې کوه او د چا صفتونه، او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه. دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپو او صاحب نظر په نامه ورغواړي. بیا نو پوهېږي، بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وې پکې، او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي. په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي، فیسبوک ته شه بچو، له کنځلو یې پیل کړه، پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي.
اوس د کرونا د ورځو یو کیسه واورئ. کله چې په هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو اعلانونه وشول او روغتیا وزارت وویل چې خلک د خپل لاسونه مینځي او په لاس د الکول لرونکي مایع وهي، نو فیروز شاه چې ټول عمر له مرګ نه پټ ګرځېده ژر ځان بازار ته ورساوه چې دغه شیان واخلي. هغه یې له دومره پیسې درلودې چې همدغه پاکوونکي شیان پرې واخلي، خو هغه د کرونا له ویرې ټول شیان له اندازې زیات واخیستل او په زړه کې دام تېره شوه چې که بیا دا شیان ګران شول نو په ګرانه بیه به یې بیرته وپلوري. له همدې عمله یې ښه پریمانه واخیستل او له پیسو ځان خلاص کړ. څو ورځې تېرې شوې چې رښتیا هم لاس پاکوونکي شیان ګران او حتی له بازار نه ورک شول. همدارنګه خوراکي مواد هم کم او ګران شول، په داسې حال کې چې پیروز شاه خواړه هیڅ نه و ذخیره کړي. د کوڅې دوکانونو خپل مالونه څو چنده ګران کړل او په دوکانونو یې ولیکل چې له قرض نه معذرت غواړي. داسې نانوایي هم له پور ورکولو معذرت وغوښته. د فیروز شاه هم پیسې خلاصې شوې وې او هم یې اوړه، غوړي، وریجې او نور شیان، نو مجبوره وه چې یا له چا پیسې پور کړي او یا هم دغه خوراکي مواد په پور واخلي. خو له ډېرې سرګردانۍ وروسته هم چا نه پیسې په پور ورکړي او نه هم چا خوراکي مواد لکه اوړه، وریجې، چای، بوره، غوړي او نور. اوس نو فیروز شاه حیران پاتې شو چې څه وکړي او خوراکي شیان په څه شي واخلي. له ډېر چورت وهلو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې سمدلاسه به لاس مینځونکي مایع، صابونونه او نور خوراکي شیانو تبادله کوي او خپل ژوند به په مخ بیایي. په لومړۍ ورځ یوه کلچه د لاس مینځلو صابون نانوایي ته یووړ چې ډوډۍ پرې واخلي. نانوایي چې سړی دغسې مجبور ولیده نو زړه یې پرې خوږ شو او څلور ډوډۍ یې ورکړې. بیا یې یوه د لاس مینځلو مایع دوکاندار ته وروړه چې وریجې پرې ورکړي. دوکاندار هم چې سړی محتاج ولیده نو د نرۍ وریجو پر ځای یوه کیلو غټې وریجې ورکړې. په دې ډول به فیروز شاه هره ورځ الکولي مایع، صابون او نور شیان وړل او د اړتیا وړ شیان به یې پرې اخیستل. خو بدبختي یې دا وه چې خوراکي شیان ډېر زیات ګران ورته تمامېدل او په لنډ وخت کې یې پاکوونکي مواد خلاص شول. او دا داسې وخت و چې د کرونا ناروغي خپل اوج ته رسېدلې وه. اوس نو له ډوډۍ نه زیات ویروس پاکوونکي موادو ته اړتیا وه، خو فیروز شاه نه دغه شیان درلودل او نه هم خوراکي شیان. سهار وختي چا دروازه وټکوه، بار موټر یې د کور مخې ته ولاړ و. یو تن ورته وویل چې دا مواد له تا سره کومک شوی، ژر ژر یې کور ته یوسه. فیروز شاه د خدای ډېر شکرونه وویستل او ژر ژر یې شیان کور ته ننه ایستل. په سبا یې د وړو یوه بوجۍ پښه وه چې بازار ته یوسي او لاس پاکوونکي مواد پرې واخلي.
وروره مالټي په څو دي؟
خورې ته ودرېږه چې زه دا فیسبوک وګورم.
د څه لپاره؟
اوس تحقیق مه کوه، لږ ودرېږه.
زه ته وایه چې را باندې ناوخته سوه.
خورې نه یې خرڅوم.
ولې؟
یو بل تن هم کرونا نیولی او که یو بل تن هم ونیوه نو مالټي من په 2000 افغانۍ کېږي، بیا یې خرڅوم.
One.
دا خبرونه ننګار ناشنا برابر کړي وا او برخه صادق سپینغار او یاسمین حکمت کله مون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 401 او یا کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 4